السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په 13 اکتوبر میاشت کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو د غیدارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولای شي د ازموینو لپاره فورمې ډاکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبت پیښې ثبت شوي.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه له موږ سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال ته له موږ سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سکه له موږ سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې حالت د شری ټول ټال په هیڅ باندې 250 ته رسیدي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې ولس کسان پرون په یو بمی چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یو غنګونی بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولې. د برید مسولیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی، خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دوو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لک تر لګه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لک تر لګه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوی. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوز د نوی برید اصلي هدف بلل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی او اصل امریکایي خبريال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 23مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی او اصل امریکایي خبريال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. خاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکو وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لنیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې د خپلو سی وی سي ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیه په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحق زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویب پاڼه کې هم لوستلی شي. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال لپاره تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. تفصیل صفی الله سانیکزی.
په ایران کې یو مېشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورورې دوونه مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغه ازادي رډیو ته ویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیا در مواد بود. نزدیک 4 سال و 7 ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 کال او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې، عالی محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې را سره سته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نو میوانه خستل شي وای د اعدامونو د خبر لا اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې سا کال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوی دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 چنده او د 2022 کال د اعدامونو درې برابره ده. لبلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 16000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشری حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشری حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسی ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو 10 یا 12 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي.
ادامه بقای خودش مهمتره.
د ایران د بشري حقوقو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 1452 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قاضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولانو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجيري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانانو د اقتصادي چارو پوهان دا خګام بولي خو وايي ډاډانه دي چې طالبان به دا ژمنې عملي کړي. تفصیل له حدیث پرته سو.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجيري مغازې بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اروند غازن زری مغازي برته پاله کو او لوګي چې خلکو ته خدمات وړاندې کوو او بيته خلکو ته وسایل جوړ شي بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دیاړه ډیر جزئیات ندي ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پخوانی دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي، خو یې تیر ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه به خپل کړي. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په رسنۍ کې دا هېرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې تورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارکول، او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل، او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یوه برخه وه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی صفی الله ازادي راډیو ته وویل:
یو لوی او ستر اقدام د لزره پر خوښ یو غوښتنه مده چې پښته اوسني حالاتو کې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی، د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بې روزګاري. چا د اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عملي شي، ځکه چې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې ازرخ شافیزي وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې سایه ښیي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی، او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي: دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندي کواهلو خو ټکو خو خزه مې ردي مې جنګي او که چېرته د خزه د باندې وته لټو خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده سبد خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو وريده چې د کلیوالو خځو په ستونزه غېدله. کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپل اساسي حقوقو څخه بي برخي وي. لدې سره سره دی او شمیر نارینه ولخوا له تاوتریخوالي سره